په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې د خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ازادي اوریدونکو او ازادي میلمه خو پیل زنوري اسنوري د سات په خبرونو کوم. د پاکستان په سند ایالت کې د بندي افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو نور له 100 زیات افغان کډوال پرون چهارشنبه بیرته افغانستان ته واستول شول. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او د دغو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې 120 نه زیات کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول. په دې افغانانو کې پریګل بیبي هم شامل وه، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وفات شوی و.
مونیزه کاکړ زیاته کړه چې د کراچۍ په ګډون د سند ایالت په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده. په کراچۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی جنرال قونسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دغه افغانان په 5 بسونو کې د چمن سپین بولډک له لارې افغانستان ته واستول شول. هغه زیاته کړه چې هڅې روانې دي چې د دې ایالت په زندانونو کې ټول افغان بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي په راتلونکي پسرلي او د نوي تعلیمي کال پیل سره به د نجونو زده کړې بیرته پیل شي. دغه څرګندونې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مسؤول عبدالحق حماد امریکا غږ ته کړي او ویلي دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شویو کمیټو چارې ګړندۍ شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او په تېره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونې زلزله کې د مړو شو افغانانو شمیر 119 ته ورسید. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د مړو شو شمیر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل د دغې زلزلې د زیانمنو شو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډاټابیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډاټابیس کې نوملیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر سوالو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره اړیکه کیسي چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم پلیکه دي.
په ترکیه او سوریه کې د تېرې اونۍ د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. په دواړو هېوادونو کې پرون د مړو شمېر له 40,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی په ورځ په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. 28 کلن عادل چې په خوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی، متحدو ایالتونو یې پر سر $10 ملیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځای ناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرانس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحدو ایالتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکو سه شنبه پر ورځ د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د ستراتیژیک دیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. دا خبرونه کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې لدې چې د ازادي رادیو ځانګړې د میل مخ خبرونه واوري پام وکړئ د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي لبی وزلی نیولې تر بشری مرستو او د غراز د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي. اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو. اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو. دغه ټولنې ویلي چې 12,000 ماشومان منتظر دي چې د سوریو زړونو درملنه یې وشي. دا چې د زړه سوری په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلی دی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو او همکارانو سلامونه کوم. زه قدرت الله نوم یم، زنده پرا ولاس خنه. زموږ سنځه دار چې اسلامي مرض خنه چې دغه بې کیفیت دواوی او دغه وخت کې شته دواوی دي بندې کې په هر دواخانه کې کړه بې کیفیت دواوی دي. تر تاریخ خو شته دواوی د دوه درو زیات خنه. ما خپل دلل چې بې کیفیت دواوی دي خپل مرخص دي تر تاریخ تر شته دي په دغه لږ وخت کې دغه و درو دوا خانو سره کده حیواني دوا خانه هم در د وخت تیر دوا وی دي ک انسانانو دوا وی دي ټول در وخت تیر مخبل دل دي دوه دي بیت پاملرانه وک
یخنه مر د دوه ډاکټرانو سند ډیر لرو غدا سره ډاکټران خوستا خداري چی په یسنو پویژه ما دوا ډاکټر سره دوا وی وړه برتا غ ډاکټر توارل نقصان وړه بس خپل نقصان اس وای چې ما د چش نیوشته کړی دي په یسنو پویژه به ډاکټرانو سند ډیر لرو اسلامی مرض په دغه ډاکټرانو پاملرنه وکړي. ډاکټران دې وګوري چې ته ډاکټر یې نه یا ډاکټر ته څرنګه څرنګه سړی چې دلته راغلی ناست یې خلکو دوا ورکوي بیا خپل نقصان ورته نه سویله.
السلام علیکم. شاید طبیعت سم دی؟ په خیر یې. موږ د دغه دلارام په سیمه کې یو، نو دلته چې کومې مرستې راځي زموږ خواته هغه د خانانو ملکان یې خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي. خپل قربانو دوستانو ته کارټونه وشي ورکوي. نو موږ د خر غریب خلک دغسې ورته ګرځو. موږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غور وسي او دغه مرستې چې کومې راځي دا په دغه غریبانو باندې وویشي سي. هغه چې دلته کوم سړی مشر یې هغه ویشي خپل خپلوانو ته یې وویشي.
موږ د سنگین په ولسوالۍ کې چې مرسته راشي مجیتانو ته زموږ نومانونه شته کېږي او زموږ بیمارو نه مانی شته کېږي. د مړو لیاز کېږي ورور موږ د خلکو ته دغه دی چې موږ د مسکینانو سره دي کومک وکړي او یخ دی ډېر یخنی ده او هیڅ نه لرو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ روغ وس زما د حکومت لوړو چارو اکثر دا هیله چې دوی باید د مزدورانو سره د کارګرو سره مرسته وکړي. دوی باید ژر تر ژره دا پر کار ودرېږي. یعنی په هر ښار په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته ترواستوي په هر ځای کې داسې حال وي نو بېکاري دې شي د هر دفعه استه ده. نو زما د حکومت لوړو چارو اکثر دا هیله چې دوی باید داسې تر ژره پر کار ودرېږي چې دوی پر
کار. السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلسولی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته په شیګان کلی کې سرسی نور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دي. همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه ساتي خو موږ ورنه بې برخې یو. او کلینیک هم هغه څه ده چې زموږ او زموږ د هیوادوالو ژوند ژغوري، خو هله همدین هم موږ بې برخې یو. نو له موږ سره مسؤول چارواکي او موسسې دوګونی او تبعیضي چلند کوي. زموږ غوښتنه او پوښتنه ورنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، دوګونی چلند مه کوئ، تبعیضي چلند مه کوئ. موږ ته خپل حق راکوي، د نورو ولسوالیو او ولایتو په شان موږ هم حق لرو تر څو کلینیک او مکتب راته جوړ سي. وسلام د الله په امان.
سلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. بدل ہے کہ مشکلات پڑا مرو ہوا، مشکلات تو ڈیر زیاد دے یا بنانا ٹور یا دوری مشکل دا ہم دا مشکل پیدا چکم دے آپ خارجی ہے دو گرا خلیج کے فرزن خلیج کے مسافر دی پارا دی پاسپورٹ ستونزا جدی ستونزا دا دا پاسپورٹ تمدید دی پارا یا سٹیکر دے آگا سٹیکر باند بیا ویزینا اور کول کی گی نو دا یا ستونزا دا دویم قدم کې افغانان ته ویزه نه ورکوي. کوم کسان چې بوتان کې بند پاتې شوي دي دوباره دلته نوی ویزه نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، نو کسان بند پاتې دي. هیڅ امکان نشته دی راتلو، یوه حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري، د نظام کې څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري، زړه سوایي کوي، دې ستونزې ته متوجه شي، د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي، بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدوری کې کارګران دي، مزدوري کې موږ مزدور کار خلک یو. په سیاسي رابطو پورې، سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. زموږ خپل غریبي ده، خپله مزدوري مو ده، د چاري مو ده. بس دلته دا مشکلات رہتا ہے نور استونز حل کول پر پرزے پر ایک دم جدا من دخل مشکل کی جدا ہو نور سوا نشی.
السلام علیکم دادا ریڈیو ٹول کارکن کو تا سلام علیکم باد سلام من طالبان مشران مہیل دادا چی دا انجن پر نو فنج کلاس کی دا دی اولاد دی دی او بول افغانستان جو معصومان حق نہ ضائع کی یو کا در شو بل بم باد زائش بعد چیز تر ذرا خنج اخلاص کی.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون گوریدون کا السلام علیکم ما حسین هیله داد از دلمن ولی د خانشن ول سوالی ما جنگ و خلی دی هیله مو داد چې زمر د وطن ته باید خدی راوړ چې خدی نه لري ډیر د مشکلات سره مخ امی کی. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زرو جم احمد یم دا درو لسوالو یو خلق وای سی د پکتیکا ولایت د ترو لسوالو یو دی واز خو لسوالو یو دی ور مبی لسوالو چې موږ ته بخا مخا دغه تمبره کوي نور ټول ولایتونو باغو کې ستو لسوالو کې دا یو دغه درو لسوالو کې نشته فادر سنی جی.
السلام علیکم دے آزاد رادیو ٹولو کارکون کو ہمکاران اور اردن کو سلام الما زدے جلال آباد خار متاثرہ خبر کوم پتہ وقت کے غنم نیم پہ نیم ارزانہ کی دل خوس اور رست روزی غنم جگی گی نرخون جگی گی اور دل تادا چاروا کی وہی چدا ارزانہ کی گی اور منگا دیدی پارا کار کو ہچ شم نشتے روڑے و بوجھے اڑ شپاڑ سوا ول سوا پانے وہ زد جلال آباد پخار کی و بوجھے اڑ پہ اتوی سو پندو سو پانے دی دلتا خریب خلق ډیر غریب دی او غربت سره مخامخ دی. چا ورته وس نه کیږي، خلق ډیر زیات مشکلات سره دچار دی. هیله کوم چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي، او که رحم پې ونه کړي نو دا خلق به د لوږې نه او د فقر نه مړه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران میاړي کني ولیده د افغانستان د زابل ولایت نومي ګلداد دی، مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو، کله ایرپی مانډیسان ګرځي، ډېر غریبانان سته کارونه کوي، ایرپی مانډیسان ګرځي او زاوې ډېرې خرابې دي. اوس خو زه مهم رال بارانونه واورې ډېرې دي. افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته زمینه برابره شي. کارونه ډېر خراب دي په ایران کې. کار کوي او تومان ټیټ دی، دونه ګټیس بس اخوري ګټه نسته چې کوم افغانستان ته ولې کورته بچانو ته بس دونه ګټوس یا خورو ته من چیرته دی کارونه نسته چې بیا کار وکړو یار خیراکۍ نسي رایه کې هغه ته من چیرته دی.
السلام علیکم. د جمعه خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلي ته ستاسو سره په تماس کې یم. هیله او ارزو مې د ازادي راډیو سره دا زما پیغام نشر کړي او د حکومت سره مې دا هیله او ارزو ده چې دلته د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر اوسه پورې هم دغه شي شاته پاتې ده چې مخابراتي شبکې نشته پکې. دلته ځکه چې وانه وای فای دا موږ ته میاشت 1500 کلداري ورکوو او هغه نیمه جبیرا کې د یوې میاشتې لپاره نو هغه کله ګولې کله سره کمې مشکلات یې بیخي ډېر دي. نو د حکومت سم دا هیله او ارزو ده چې ودان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حال کې دلته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه مخپلوان دي هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنۍ ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقیدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي، ځکه چې دا متقاعدین ډیر زیات ستونزې سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډیر زیات مشکلات لري. زه هم د سړو باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټول هیلې هم د کلنې معاش ته وو. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډیر زیات مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو په خام په ایف ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او وس په دغه رادیوګان یا په دانو رغټه نپتري چې بومي په کار کې به وسه کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې کار کوي. دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خشار اړي. نو موږ چندان اوس هغه اشتشن هم ګیر کړو بیرته هغه واړو بیرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند اورو. تل دې وي آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وای د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې باره وړې تللي پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلم صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولې د اریوب دازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډ پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب دازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډ پټان لاره چې دی په ورځ کې 500 مریضان پاکستان ته وړي هلته تېرېږي هغه ډېر کم دي. نو د امارت اسلامي مسولین نه مغختنه داده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوره دی. نو که چې د پلوړه کاشه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب د ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساري خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي، سروې ده. نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکرې دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ کېږي، کومکونه دي، کشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاترې بندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بله نه ورکوو، نور در واخیځي بلا څه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متخایل دګروالیم، نوم یې حیات الله دی. د دوا کال کې چې د موږ د تخاوت ماش نه در کړ، موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برف ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي سی مشکلات سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوا کال کې د موږ د تقاوت ماش نر کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغو ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاوې چې دي، دوه پورته او دوه لاندې موجود دي، چې د طب په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاوې چې دي دې ته اټریم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاوې چې دي دې ته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنۍ خالیګاوې د اوزین او لاندنۍ د بوتین په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغو جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنیو دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا ونډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتین د دې ترمنځ بیا په داخل رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی، خو که چیرته پیدا کیږي دا به حتمی کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په ګیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیره عامه ستونزه چې په افغانستان کې د نورو نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیږون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیرې ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح داسې نه ده، عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپل په نورو په زړه په داخل کې چې کوم دا جوهونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي. چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجینټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي. یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیرې ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي، خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي. کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پی وکړي چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شخو چې په هر دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح ده کنسلټیشن یا مشوره ده، چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفالو د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په آوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال آوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کېږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال آواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کېږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ته چې شاید یعنې د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجینیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم د یوې خواخه خوراک ونه کړي، ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازه خوري، نو تم باندې دا ګروت یا د دې دا وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړیو مرحلو کې یا کولی نه شي او د هغه دا وده او متاثره شي، نو یو شک هم د قلب په ولادي ناروغیو یا کانجینیټل هارت ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غیر تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلومې دي. مثلا هغه ماشومان چې نوی زیږیدلی وي، دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته. د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي، په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 50 پورې ده، یا د 50 نه تلویخ نورمال ده، 50 به غیر نورمال ده. کچیرته 50 یا د 50 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم لاړو نه ډاکټر سره مشوره وشي، او کچیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیاتیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره دغه درې عمده نښې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېیم یې په تنفس کې مشکلات و. که چېرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان د دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغۍ ولري.
بله، او ډاکټر صاحب په افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلې شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته، که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې انشاءالله دغه امکانات شته. انشاءالله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتیکل روغتون کې انشاءالله بیخی د قلبی بخش بیخی جدا وارد جوړ شوی، دا کار پکې روان ده. ایکو کارډیوګرافي پکې کیږي، حتی واړه یو خو هغه مشکلات چې ډېر مغلق دي د افغانستان په سطح نه، حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونشي، هغه جدا مثلا. لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا وارد ده، ښه کار ورته کیږي. چې څومره د دوی په وسیله ښه ډاکټر صاحبان دي، غوړ شخ غوړ خلک دي پکې، او څو کیسونه هم کړي دي چې نتیجه یې هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114 201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار یې له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلا مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. خغلی ځوانمل د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړي نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې بعد د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له خغلی ځوانمل سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته ورو پیژنې.
حاجي باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم، او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی، او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږیدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللې، او بیا وروسته مو کوم کارونه کړي؟
بله تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسود ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عمل ته وم، او د نهم نه ایسته 12 صنفه پورې مې د ننګرهار په علی لیسه کې خپل زده کړې کړي. بدبختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و. په پاکستان کې هم نو تر هغه وروسته بیا په 1911 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبي کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپله ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړی شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپله هم شتمن شي او نورو خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر و، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بې وزلو لاسنیوی وکم، د بې وزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی، فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه، او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اول ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمان فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1915 کال کې مې ابتدایا خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار، په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته، او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم، او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم، د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مرواج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه پیشکی اخیسته چې 14000 کلدارې وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وي، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ ونم 14000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 1918 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره وو هغې خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی وو خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کومه دا خبره پټه نه وي ساتلې اوس ویلای شي چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک لال البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ همدومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چې لري؟
بله بله زما شریکانم کاروبار الحمدلله ښه دی. چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو. نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره و تقاضا دا و چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل ک د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل له پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا دغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملا څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک مې لیدلی په د تجربې له مخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر به حد زیات سرمایه درلودې او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا مونږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپل ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیسته او ورته میسر شو نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې ده چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلی.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله الحمدلله واده مې کړی، پنځه زامن او څلور لورګانې لرم، خوشاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم او د ترڅنګ مې یو لور هم واده شوې ده او د فاميلي ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوق پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له دولسمه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسمه او تر نهمه مکتب ویلې، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي او دوی نور ناامیده په کور کې نه وي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتماً که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمانو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې ګزاره کوي یا عادي ګزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي، دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوئ؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زمونږ ځوانه طبقه چې دا د موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکي او خپل راتلونکی د پخپل وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې يم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای د خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغې ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دې باید ځان ته یو دیدلوری ولري او یو هدف د ځان ته وټاکي او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوان مل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې يم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته ځیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دې دایي چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا دروند مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي
مننه مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ تاسو یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې دا پیسې لپلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې
بله زما په اولو خبرو کې همدا وه چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې زما او ما سره کوم شریک چې و بیا د همدغې 500,000 کلدارو نه مونږ 25,000 کلدارې د دوکان د یو کال کرایه ورکړه بله هو زه البته ډېر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې بله
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و
بله مس فقط متوسط ژوند مو درلود متوسط ژوند په دې معنی چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و فقط یو متوسط ژوند مو درلود
اوس چې کله وینې د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینې هغه څه ډول احساس دی
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی اوس هم د الله نه شکر گزار یو فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوئ زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم یو غریب لاس نیوای وکم او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم یو مسجد سره کومک وکم یو پل جوړ کم یو دغسې یو مرجع کې کومک وکم خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نه شي کولی سړی نا امیده وي او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي نو فرق زه لوی فرق په همدې کې بولم اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم البته هغه توان مې نشته او کله چې نه یې سړی نا امیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي او خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تېر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش د دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم او هڅه او هاند د تجارت هم دا کوي چې باید زیات کوشش وکړم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسېږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تو ذل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دي. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچوي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه، هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسه دار اوسم.
ډیره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولرئ، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر منشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنی ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس می همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکه زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بے وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد عقل دومره یو څه ولري چې ته بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد عقل دومره دی ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد عقل د یو بے وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
خوشم د